یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پاپنسان کی د غرمی 12 بجې سوي. السلام علیکم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ریچه ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې اړه جوړې شوی غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویلي چې موږ کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایو، د یادو ځواکونو همغږي پر همغږي ټینګار کوي. په شمال زون کې د 200 نام شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نسول نو د جګړې میدان پر مخ خلاص دی. او د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکمې هم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه ستایو، د یادو ځواکونو همغږي ته په ټینګار سره وایي چې دا هیواد یو 5000 کلن تاریخ لري. د همدې ځواکونو په میړانه به 5000 کاله نور هم ژوندی وي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قوماندانۍ پر پرانست غونډه کې وکړې. جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې موږ چې کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. د دې خبر جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نسول د جګړې میدان پر مخ خلاصي. جنرال امان الله مبین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان شکن برشان خواد دادیم.
شغلی مبین زیاتوی چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قوشتېپ او درزاب ولسوالیو کې دي چې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې به ډېر ژر له منځه ولاړ سي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکم هم لریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لریون کوونکي له دولت څخه غواړي چې هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې 2000 توکمې په مرموز ډول ووژل. ښاغلی کمران زیاته کړه چې په دغه ولایت کې چې د پښتنو لخوا کم لریون یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و، نن اتمه ورځ هم ادامه لري. د غزنی د والي محمد عارف نوری ازادي راډیو ته ویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له حمله قومي مشرانو سره په خبرو بوختی او هڅه کوي د غلطه د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارنونه پای ته ورسوي. تاشکند به دوی اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په یوې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډې کې ته د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي وربلل سوي دي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي، وزیران خارجه دعوت شوي دي. دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 مملکتونه دعوت شوي دي او اکثریت یې په سطح وزیران راځي او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه علی تروریزم او پر دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د شغلی کرزی په وینا د تاشکند د غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټو جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د ازبکستان د دایمي استازي دفتر ویلي چې د غونډه به د کابل پروسې د کنفرانس بحثونه هم تعقیب کړي. د ازبک چارواکو په وینا په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، امریکا، چین، روسیې، هند، ترکیه او عربي هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان برخه واخلي. زموږ شغله ازادي راډیو ری. په پاکستان کې یو سیاسي فعال یو کال درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولې و، پرون بیرته خپل کور ته ستون سو. فعالان ویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. نوموړی او څلور نور بلاګ نیونکي ملګري یې په 2018 کال کې کله چې یې له اسلام آباد کتنه کوله په مرموزه توګه له درکه سوي و. د هغو ټلویزیوني چینلونو ویندویانو او تبصره کوونکو چې فکر کېږي له ISI سره نږدې دي، سمر عباس حماس او د هغه ملګری تورن کړی و چې پر وی فیسبوک باندې کفر ویل کول. خو تر لا درک کېدو نږدې و مشت روسه د عباس ملګری یو په بل پسې په مختلفو شهرونو کې خوشې سول. او د امریکا ولسمشر وایلی شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لری کولو په یوه معاملې کار کوي چې د ډونالد ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټول نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل چې پر دې معاملې کار روان دی او که بشپړ سو نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ د مخه سپین مړی وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په روانه مې میاشت کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره وویني. د امریکا وایي په دې کتنه کې به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وسی. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل شوی. خو سپین مړی وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینایي سیال پرون په خپله کتنه کې په دې پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړي چې ملګرو ملتونو پرې لکولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله.
تاسې د وطن ته ژمن یئ او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر
بل افغان ته قدر پسترګي ګوري. په اورزګان کې قومي مشرانو په یو غونډه کې په دې ولایت کې لنه امنه یو شکایت وکړ.
څونه ماجرین بنل څونه به وځلې به ولا بنل روخ په دې څلور کال کې په دې درې کال په جریان کې د دې راوت هلو سوالیت هیڅ یو پام نه رنه د سوي کو سوي د خو څوک چې ماته یو څلور کال باندې راځي.
که په خبرونه کې را سره وي اقتصادي خبرونه هم خبرو. د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. هغه د دغو ځواکونو همغږي ته په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 15000 کلن تاریخ لري او همدغو ځواکونو په میړانه به 15000 کاله نور هم ژوندی وي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانې په پرانیست غونډه کې وکړې. جوړې سوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. معصوم ستانکزي ټینګار وکړ چې موږ به د خپلو خلکو له دفاع پرته بل هیڅ کار راته مهم نه وي. وصل وصل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات راکوي.
رحمان نصالی صاحب تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې د ولسمشر غنی خبرې پای ته ورسېدې او هغه مهم ټکي چې د خبرو کې ولغه به اوریدونکو سره شریک کو. ولسمشر غنی ویل په افغان امنیتي ځواکونو کې شکنجه نشته او د غزوکونه د افغانستان له دښمنانو سره هم د قانون په چوکاټ کې چلن کوي. خغلی غنی د غسرګندونې نن په کابل کې د ځنګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قومندانې په پرانیست غونډه کې وکړې او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هسه د ستاینې دی او دغه ځواکونه به په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره کار کوي. خغلی غنی ویل اوس مهال د جګړې بڼه بدله شوې او موږ د یو وحشیانه جګړې سره مخ یو. د پدې برخه کې د کشفی اورګانونو پر دندې ډېر زیات ټینګار وکړي چې ویل کشفی اورګانونه باید لا هم ډېر هڅه وکړي سو د پیښو څخه د مخنیوي په برخه کې کار وشي او کله چې د کشفی اورګانونو کوم خبر یا معلومات لامنیتی نورو بنسټونو سره شریکیږي دوی باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او دقت وکړي. د ځنګړو عملیاتونو یادونه هم وکړه. ویل دغه ځنګړي عملیاتونه د لپاره مهم دي چې هغه دښمن سره چې موږ مخ یو هغه د جګړې په ډګرونو کې مات کړو او هغه نور لدې توانه وغورځيږي چې د بیګناه افغانانو وینه توی کړي او هغه ته ستونزې پیدا کړي. خغلی غنی ویل د هیواد ثبات او امنیت او د ولس هیله امنیتی ځواکونو پورې تړلې دی. همدغه افغان امنیتی ځواکونه به د هیواد تاریخ ساتي، د ولس خبره ساتنه کوي، او هغه څه چې افغانانو ته کلونه کلونه انتظار دي چې په هیواد کې جګړه پای ومومي، نو دغه کار به د افغان امنیتی ځواکونو په هڅو او میړانو او سرخندونو باندې به کیږي. بلخوا معصوم ستانکزی بیا وویل د ملي امنیت رئیس چې په افغان امنیتی ځواکونو کې همغږي او هماهنګي په درستیو کې ډیره شوې ده، او دوی د واحد قومندې لاندې کار کوي، او دوی د دښمن په وړاندې خپلې مبارزې ته تر وروستیو سلګیو پورې به دوام ورکوي، او په هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره په هر قیمت باندې هڅه کوي، او دوی آماده دي چې دښمن ته ماتې ورکړي. په دغه غونډه کې یو شمېر امنیتي منصوبینو ته مډالونه هم ورکړل شو تر څو دوی وهڅیږي او تشویق شي، او ولسمشر نو په دې ډول هم د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. صالح صاحب
ډیره مننه. واصل ویسال په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. هغه د دغو ځواکونو پر همغږي په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 15000 کلن تاریخ لري، د همدغو ځواکونو په میړانه به 15000 کاله نور هم ژوندې وي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې دروستلو لپاره ده. دغه خبرې نن په کابل کې د ځنګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیسته غونډه کې شوې دي. د نظامی چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تدبیر صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، بلکې فکر کوي چې دغه ګټه عمومي قومندانۍ به څومره وکولای شي د ناامنیو په دفع کولو کې موثر رول ولوبوي؟
مننه. سلام پروفي، زه هم خپل درنښت وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو او زموږ کوټه. زه به فکر کوم چې په دغه اخرو کې یو څه د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمع د هغو همغږۍ او د هغو د بل کېدو لپاره هلې ځلې شروع شوي دي چې دا خوشبختانه دا به طبعا ښې پایلې ولري. موږ یو لوی مشکل چې د پخوا نه د کرنیزې د حکومت ته په میراث پاتې کېدو افغاني ته مشکلات لرم، هغه دا و چې زموږ په قوتونو کې همغږي وجود نه درلود، زموږ په قوتونو کې هغه لازم تجهیز تعلیم او تربیه وجود نه درلود چې باید درلودلی وای، او د هغه جنګ چې په افغانستان کې هغه استخباراتي جګړه چې دا اوس په افغانستان کې جریان لري، د دې ذکرې لپاره د دغه خاص قوتونو ارزښت واقعا ډېر زیاتې توجه وړ ده، او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول شي تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو لپاره، د کمینونو د افراز لپاره، او د دښمن په منځ کې د استخباراتي سازماندهۍ لپاره د دغو لپاره د دغه قوتونو منځته راتګ ډېر اړین ده. او زه داسې فکر کوم چې دا به په خپل وخت کې خپل تاثیرات هم ولري او دا به مثبت تاثیرات.
بله تدبیر صاحب، مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغه سي نور تشکیلات به وکولی شي دغه مسؤلیت په امانتداري سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي، او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې لپاره باید جدي کار وشي. هغه پیشنهادات چې په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر کړي دي هغه واقعا د توجه وړ دي، او د افغانستان د دولت مخالفین هم کولی شي چې په استفادې سره د همدغو مسایلو نه استفاده وکړي، او د افغانستان د سولې پروسې ته سرعت ورکړي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو ملي کېدل، د هغو رایستل باندې د تنظیمونو او سیاسي ډلو او جنګسالارانو له بالکونه، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. څومره چې همدغه همغږي زیاتېږي، همدومره د دوی په ملي روحیه باندې تاثیرات لري، او دا په جنګ کې خپل مثبت تاثیرات.
بله تدبیر صاحب،
دا به دستاوردونه ولري.
بله ډېره مننه. ولسمشر په خپلو خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواو کې باید ځای ونه لري. تاسې مخکې د خپل سر وسلوال یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې دغه خپل سر وسلوال په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینې اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
پوری کتاش غواړی چې نظامی کتاب جوړی دی وی هیواد یو مشخص جغرافیه د ساتنې لپاره او د یو داسې جنگ په مقابل کې لکه افغانستان کې چې وسیله اندري دلته هغه ملکونه تایفي او پښتانه چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري د حقوق او وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوان قوتونه ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سمبال کړي. د دې نه علاوه چې وسلوانو قوتونو د لپاره د تعلیم او تربیې د څوکو ادارې ضرورت ده چې هغه قوي مدیریت ته ضرورت لري. په مدیریت باندې باید لږ زیات فشار واچول شي چې د هغو مدیریت اصلاح شي. اصلا که په مدیریت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ایزو مسایلو او د خپلو مسایلو تاثیر د باندې راوځي دا خپله د دې تاثیر لري چې دوی به په خپلو وظایفو کې موفق واوسي. اوس یوه بې اعتباري د افغانستان د وسلوالو قوتونو کې چې تېرو شپو څلوره پېښه موجوده ده هغه دا ده چې دلته خلک د مختلفو اشخاصو افرادو مختلفو ډلو او مختلفو تنظیمونو تاثیراتو لاندې دي. د ټولو وړاندې باید د دغو تاثیراتو مدیر اوستل شي په یو ملي افغاني روحیه تربیه شي او دغه روحیه باید په افغانستان کې د افغانستان په کوچنیانو کې له مکتب نه وروزل شي لکه چې پخوا یې وجود درلود. موږ باید دغو مسایلو ته ډېره زیاته توجه وکړو کله چې دغه مسایل همغږي شو سره کله چې افغانان په یو سنګر کې دي یو پوځي په مورال باندې تر ټولو لوړ تاثیرات چې لري هغه د یو ښه او بااعتماده همسنګر درلودل دي. کله چې له پوځي سره په سنګر کې بااعتماده کس ووسي
بر ډیره مننه د افغانستان د نظامی چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر ول کابل و مرد چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو میړانه او سرشندنه په یو غونډه کې وستایله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
حدیث پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په خوست کې د غلام خان بندر د پرانیستو سره به له پاکستان سره سوداګري زره کړه ورکړه زیاته شي. د خونې مرستیال خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر د پاکستان لخوا له څو کلونو راهیسې تړل شوی وو خو د جمعې په ورځ بیا پرانیستل شو. د نوموړي په خبره د غلام خان بندر په پرانیست سره به له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ښه والی راشي او نن له هغه هیواد نه لومړۍ سوداګریزه محموله افغانستان ته راغله. د غزنی د سوداګری او صنایع خونه وایي چې د غزنی کندهار د لارې د تړل کېدو لامل چې د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکو د اعتراضونو لامل تړل شوی و خصوصي سکتور ته ډیر زیان رسیدلی. د دغه خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې امله د غزنی ولایت سوداګرو ته د اوختو زیانونو د راټولولو په حال کې دي. د نوموړي په خبره ډیری هغو سوداګرو ته زیان رسیدلی چې له هرات او کندهار نه غزنی ولایت ته تازه میوې او ترکاري لیږدوي او په دغو مالونو بار موټر شپږ ورځې درول شوی وي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو اعتراضونو له امله په غزنی ښار کې هم تیرونې کاروبار چندان ښه نه و. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بورې قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بورې 1450 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بورې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
او سم یو بهرنی مسأله چېرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچيري روسیت په لیدل سوی وایي چې د امریکا د 2014 د کل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي دی به بې تفاوته نو پاتې سوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملین له دغه ډول هڅو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. نوموړي ان بی سی ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې کړي. دا څرګندونې اجمل ان تعقیب کړي. په سټوډیو کې راسره دی ان صاحب خبرونې ته ښه راغلست. پوتین د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې مداخله تل رات کړی ده. په دې نوی مرکه کې تازه څه ویلی دي؟
مننه سالسه. د پوتین د خبرې له یوې امریکایي تلویزیونی شبکې سره دي او یو څه په جزئیاتو او یو څه ډیر په دې موضوع باندې غږېدلی دی. یوازینی توپیر یې دا دی چې په جزئیاتو او دلایلو یې د اثبات هڅه کړې چې ګوندې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. هغه مرکه چې پرون د ان بی سی تلویزیونی شبکې خبره کړه، پوتین پکې خپله دا پوښتنه راپورته کوي او وایي چې د ما په شمول به ولې روسي چارواکي دا پریکړه وکړي چې یو چاته د دا ډول مداخلې اجازه ورکړي. نوموړي وویل که په انتخاباتو کې دا لاسوهونکي روسان وي نو بیا د روسیې دوی سره کار نشته، ځکه د روسیې د ولسمشر په وینا په نړۍ کې 190 میلیونه روسان دي او دته مهمه نه ده. دی وایي دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نه کوي. نوموړي دا موویل چې په دې برخه کې په ګوته شوي اشخاص د روسیې د حکومت لپاره کار نه کوي او داسې وښوده چې کیدای شي ځینو یې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د بل کاندید لپاره کار کوو. د دام ویلي دي چې روسیه له دا ډول مداخلې کوم څرګند هدف نه لري. د ویلي چې ولې موږ مداخله وکړو، موږ له دا ډول مداخلې څه غواړو. د دې هغه کسانو په اړه چې په دې مداخله کې روسان دي او په ګوته شوي دي وویل چې تر څو پورې چې د روسیې د قوانینو له مخې دوی کومه سرغړاوی یا جرم نه وي کړی، دوی په روسیه کې دا کسان نشي محاکمه کولی.
بلی انصب د امریکا یو چارواکي تیره میاشت دیارلس روسیې اتباع او د غراس کمپنۍ تورن کړی چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو پر مهال په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات کول. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلي په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څېړنې او څرګندونې څه دي؟
همدا چې تاسو ویل په د امریکا د ځانګړي مفتش چې د همدې قضیې دپاره ټاکل شوی دی رابرټ مولر، تیره میاشت دیارلس روسان او همدارنګه یو شمیر روسي کمپنۍ په ګوته کړې او بلکې تورنې یې کړلې چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه یې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. همدارنګه د امریکا استخباراتي ادارو ټولو دغه پایلې یا نتیجې ته رسیدلې دي چې روسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید یعنی د وسنی ولسمشر په ګټه کار کړی دی او دوی همدارنګه د دغه روسانو چې په دې قضیه کې ښکیل یا دخیل په بلل شوي دي له دوی سره د مرکو غوښتنه کړې ده. رابرټ مولر ویلي دي چې روسیه باید له دوی سره زمینه برابره کړي چې دې ترې تحقیقات وکړي.
ډېره مننه له اجمل ان څخه. مو په نړیوال راپور کې واورېدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې روسیه اتباع لیدل سوي وایي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، دی به بې تفاوته نو پاتې سوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اورزګان کې ځینو قومي مشرانو پرون په یو غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. دغو مشرانو ویل چې دغلته اوس روانې جګړې څخه تر پزې راغلي دي. نور حال د شریف الله شرافت راپور کې.
کونډه چاته پاته ده، یتیم چاته پاته ده، شهید چاته پاته ده، بدبختی ده چا ده، سرای ده چا خراب ده، زراعت و اقتصاد و کور ده چا خاورې سوی ده، خاورې سره برابر سوی ده.
د الله د رضا ده پاره سرون نقشې ده و د استول ورندرګان و د کونډو و د خواران مسلمانو ته د الله رای لکی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کیږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او هر ورځ یې په مسجدونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومتری او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتری کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوي غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې دې د وسلوالو لشتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای د پاره موږ ته لارې لکې.
د جنگ تاکتیک واکنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس چې روان دی داس موږ په زیان دی. نظامی شخصیت 100% باید د چانس او چیلنج سره کار واخلي، 100% د توپکه د خولې سره باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزلې بې ولا به نه لرو، په دې 4 کاله کې یا په دې 3 کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پام نه رانه نه ده سوی که سوی د کوم څوک دې ماته یوڅه لاس باندې راکړ دی.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې 1 متر مخته نه یو تللي، 1 متر کې حساب کې دا 2 کاله کې دا بېخي ډېر کېږي.
یادو قومي مشرانو دغه راز امنیتي مسلم بې کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړی چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لوټي او په لیکو کې پراخ فساد شتون لري. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبري ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلې دي.
زه د میډیا ولر طریقه څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یا هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل سوچ بکې پات دی. دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم. زم په خپل نوبت سره دا وایم. دوی خپلې قربانیانې ورکړي دي، خپلې سرښندنې ښولې دي، خپل کفایت کاري ښولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د ارزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ارزګان کې قومي مشرانو په دې ولایت کې له ناامنیو شکایت وکړ. د افغانستان پر امنیتي مسایلو د کابل چپ ورځپاڼو هم تبصرې خپرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د هیواد د روانې وضع په اړه د حکومتي چارواکو او پخواني جهادي مشرانو پر پرونیو څرګندونو او د انتخاباتو لپاره د تیاریو په څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي ده چې افغان حکومتي چارواکو پخواني جهادي مشرانو پرون د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري په تلین غونډو کې د ویناو په مهال په هیواد کې پر موجوده ناروغۍ اعتراف وکړ، خو پر اصلي لامل نه. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو غونډو کې د ویناوالو په څرګندونو کې څو ټکي خورا مهم او شریکو، او هغه دا چې افغانستان لا هم په ویر کې ډوب دی او ولس یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکلی ده چې ویناوالو دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کړۍ په هیواد کې قومي او سمتي تعصبونو ته لمن وهي چې مخنیوی خورا مهم دی. ورځپاڼه لیکي اوس چې د ناروغۍ اعتراف وشو نو لازمه ده چې پر لامل یې هم اعتراف وشي، سو د درملنې لپاره یې سمه لاره غوره شي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلی ده چې د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري د تلین په غونډو کې ویناوالو په خپلو څرګندونو کې قومي او سمتي تعصب ته لمن وهل په هیواد کې د جنگ د دواب سبب وباله. ورځپاڼه لیکي چې دغه کړۍ که څه هم په ظاهره د هیواد د ازادي او سوکالۍ ناره پورته کوي، خو قومي او سمتي تعصب ته په لمن وهلو سره د اشغال ته دوام سبب ګرځي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو په عواقبو بحث کړی او لیکلی دی چې د ملیشو جوړول په هیواد کې قومي او ژبنیو جنګونو او د نامنیو د پراخېدو سبب ګرځي. ورځپاڼې لیکلی دی چې پکار ده چې یو ځل بیا د ملیشو د جوړولو عواقبو ته په پام سره په دې اړه بیا جدي فکر وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جنگ د دوام لاملونو ته په اشاره له امریکا او ناټو غوښتي دي چې پر هغو کړیو او دښمن هیوادونو د فشارونه زیات کړي چې د جنگ د دوام اسباب برابروي او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغانستان ته ترهګري له پاکستان راځي. د داعش ډلې اکثره غړي هم پاکستانیان دي. پاکستان د افغانستان پرمختګ خپله تباهي بولي او له همدې کبله په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره حمله پلانوي چې د ورځپاڼې په وینا مخنیوی لازم دی. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې هم د کابل ورځپاڼو په سرلیکونو کې لیدل کېږي. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دی چې افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری نه دی نیولې. ورځپاڼه لیکي چې تدامي چې اماماتو په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نه پرمختګ او د انتخاباتو په کمیسیون زیاتېدونکي انتقادونه د دې سبب شول چې د کمیسیون رئیس له خپلې دندې استعفا وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا دا څرګندونې داسې محل شوې دی چې له دې یوه ورځ مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت مکلف دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول لازم امکانات برابر کړي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې په خپل وخت او د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې ټینګار وکړ چې شفاف او په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کول له یوې خوا د انتخاباتو د کمیسیونونو باور زیاتوي او له بل لوري دا کار د قوانینو د پلي کولو لپاره لازمي هم دی.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ یو ساعته خبری خپرونه اوریکه. د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سټ د لاري واوري. ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سامسونګ کمپنۍ داسې ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نه ښکاري. اسمت څاروان نور جزئیات لري.
سامسونګ کمپنۍ داسې دیوالي ټلویزیون جوړ کړ چې که مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاري. د سامسونګ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی، د امبنت موډ په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال پر رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونې یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښې تلویزیون انتخاب کړي.
د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایي او د یادو ځواکونو پر همغږي ټینګار وکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځنګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډ عمومي قمندانۍ په پرانست غونډه کې وکړې. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسله وال وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په ویلامې کې ویل شوي چې د عملیاتو مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوي دي. اعلامیې زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې 8 نور مشکوک وسله وال نیول شوي او د غو پټنځایونه یې له منځه وړي دي. دغه راز په یو بل خبر کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو په نورو جلا عملیاتو کې په پکتیکا ولایت کې د وسلو زیرمه کشف کړي دي. خو د عملیاتو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکه مهم لاریون پیل کړي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی نن ازادي رادیو ته ویل چې د غلاریون کوونکي له دولت څخه غوړي هغه کسان محاکمه کړي چې تیر ورځ د یاد ولسوالۍ په نوابات سیمه کې 2000 توکمه په مرموز ډول ووژل. د یادونې ده چې په پاکستان کې یو سیاسي فعال له یو کال درکې وروسته چې ولکې د پوځي استخباراتو یا آی اس آی نیولې وو، پرون بیرته خپل کور ته ستون سو. فعالان وویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلې د لری کولو په یوه معاملې کار کوي چې د ډونالد ټرمپ وینا دی تمه لري دا به د ټول نړۍ په ګټه وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جي. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبريږي چې د مخدره موادو د کاروبار قاچاق او کاروني پر زیانونو پکې بحث سوي دي.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا آی این سی بی ویلې دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان له یوې بل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې به د ځینو نور مهمو مسلو تر څنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبه پورس ازادي رډیو ته وویل د نشي موادو یو قاچاقړونکی چې 300 ګرامه هیروئین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار د هوایی ډګر لالاري هند ته قاچاق کړي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیخه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت لړډن ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو سیډونو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې دا مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په دسپیچری سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 10 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالۍ کې په تیرو 12 میاشتو کې 10 تنه د 1508 کیلوګرامه بیلابیلو نشه یي موادو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس راانتقالېږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي اشارک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ او دور بابا ولسوالۍ ته انتقالېږي چې د امنیتی زاپور او د ځنګل ډول د پولیس په حال زر سره دغه کشف او ترلاسه شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په یو تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 10 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولی او یو تن هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سېشنبې په ورځ د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړۍ ولسوال جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړۍ ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند قاچاق کړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلی ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د خغلی موهید په وینا 15 تنه نور قاچاقوړونکي د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 1555 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول شي. دوسیه د سیډونو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خپرېږي او اوس هم پر روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو یو سارون کې اداره وای تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت سوای
د افغانستان ثبات تړلې ده مخدره توکو سره د مبارزې باندې ده.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په صوبه توګه نه دی پلی شوی. ولې؟
در سطح ولایات چون والی صاحبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړونه په نشه یي توکو روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دو دپاره طلاق غواړو د دو کس نه چې د موږ کورنۍ بربادي وي د موږ اولادونه بربادي وي.
له دوی سره مو مرکه کړې چې په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. او د زنه نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چاله حالت څه خبره؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د روانې خپرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتې دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم تر څنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې جزئیات عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې INCB په افغانستان کې د نشې موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشې مواد نامشروع اقتصاد ته لاره هواره کړې او تر څو چې له نشې موادو سره جدي مبارزه ونه سي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره روانې هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د راپور ته اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشې موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلې ده او قدرت او کوسره د مبارزې باندې ده. دا نه تنها شوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی تر ټولو مهمه امنیتي برخه ده ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل سي ځکه څومره چې هم د افغانستان حکومت خوا هم د بین المللي ټولنې خوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل سي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار لمنځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمیرې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی. خو د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کښ همدومره اندازه لمنځه وړل هم یو لوی لاسراوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د نشې موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3 او تریاکو تولید په سلو کې 8 سوی دی. له بلې خوا د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشې موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولې دي. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له نشې موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې ظلمي وردک په دې باور دي چې نشې مواد په افغانستان کې د جګړې پر اخیدو ته لار پرانستي او نشې مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونه شي. واقعا وکثیر دوی نړۍ شاته ودرېږي چې مبارزه وشي بالکل کېدل شي ډېر اسانه د مبارزه او 1% مواد مخدر دي چې جګړې ته تقویت ورکوي ناخواله ته تقویت ورکوي چې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونه شي دا نور هم ناخواله زیاتوي.
شاغلی ورداک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روانه عملیات ګټور بولي او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې ویلې دي تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دې هیواد کې د ثبات دراوستلو لپاره روانه هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ اعلان مخکې له امریکا غوښتي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شو چې امریکا د نشې توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامل کړې خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړې دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشې موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسولیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشې موادو او وسله وال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمونږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسولیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري، د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله، او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سرخنډ بولي. دیوالیانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمينه برابره کړي او د رواني جګړې مالی سرچینه هم همدا نشي مواد دي.
من هم د امن راوستلو د پاره جګړه پیل کړې ده، او هم د مواد مخدر که چیرې من په موازی ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ لمنځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي، تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازی مختلف شو، تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالۍ او کوم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي، او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیل رواج و نشي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیل تقریبا صفر دی.
د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي، د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي، او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال مخه ونیول شي.
کچیر ته بسګر وکړل نو دا دولت تم ځان دی چې وای ډز مکم د سپادې کیږي. دوی چې واغی وکړي دوی ورشي مثال ماشینونه ویسي وی وهي لمانځه ویسي بسګر بندیان کې دا کومه نتیجه نه.
مهمان لا ویسل د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکنار څوک کری هغه نه پرو ته لارښوونې کړې وای چې دا مه کره، په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده ځکه دلته که د عملیات پې کوي، د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کیږي هم تاوان دی، ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندوی ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، چې په نتیجه کې دا وزارت وکولای شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلي کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې محل منزل کیږي چې د افغانستان خزه لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یو ستره ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه خزه دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د خزو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو خزو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو، هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دو دپاره طلاق غواړو، د دو کس نه چې موږ کورنۍ بربادي وي، موږ اولادونه بربادي وي.
دا خوځو لپاره تاسو څه کړی دي؟ تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړو کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالی وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړی ده، موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې عامه پوهاوی پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه دوی ته ښځو ته د بیلابیلو برخو نه، مثلا د شوراګانو نه، د بیلابیل ریاستونو نه، د عامه پوهاوی په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي. موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انسره دوی ولاړ شي، د خپل ریاستو د طریقه یا د خپل شوراګان د طریقه شلته نه کېږي یا دشته نه کېږي، نور دغه آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدره مواد ته د ښځو رغدي کېدل نو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بعد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې موږ تر کړی هم دغه خطر مواد روږدي کېدل توفه ده چې نر وخزه په دوه بد وختي سر دچار کړی دی.
یو شمیر خزه په ځینو ولایتونو کې دا سوړدل کیږي چې دوی خپل ماشومان ته تریاک ورکړي، کاغه جلی او کاغه لکه موږ داسې ډیر بیلګې لرو چې هغه ویلي چې د مور له لاسې مخدره مواد مخه کړي په ماشوم توپ کې دوی په روغدي شوې دي. ولی دا خزه دا کار کوي؟
موضوع اصلا داسې ده چې خزه مجبورې دي چې په اقتصادي برخه کې ونده واخلي خپل کورنۍ سره، یا خزه خواندې وجل شوه یا بیکار کار نه لري، یا نو خزه مجبوره ده چې دا کار وکړي، کومک همکاری وکړي او دومره سوار نه لري چې زه ماشوم په مواد مخدره باید قرار نه کړم، په تریاکو باید قرار نه کړم. دا غواړي چې خپل کار ته وزګار وي، قالین بافي وکړي، مګر خبره نه ده چې دغه ژوند ورته برباد کړای دي.
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتدین چې دوی روغ دي او درمن نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
دمدغه کال په جریان کې زده خزینه روغتون چې د مخدره مواد باندې روغ دي چې زیات تداوی کړي ولاړ ماده. حقیقت ما د نږدې نه ولید او دغه د شفاخانه مسولینو دغه شکایت ماته وکړ چې دلته ځنې خزي دي چې دوه دورې درې دورې هتا تداوی شوې دي، او کله چې دوی تداوی کیږي بیا کورنۍ تورځي، دغه فرهنګي مشکلات او لیری چې موږ برنامه کې یا موږ نه غواړو چې دا داسې وخت زچروګ دي شوی په موادو مو بیرته ومنو، نه منل کی د کورانایو ده خو او هغه بیرته مجبور کی د سیوزای نه لري چې پناور ته سی د سیوزای نه لري چې دا ولاړه شکار وکړي په خپل خو ودریږي نو بیرته زی او د پله د لاندې د نورو متادین سره د شپې او د ورځې د تیرول لپاره بل ځای نه لري
هغه ورته ک په دې ورسته کې دا سره پرونه ورکول کیږي چې په قاچاقو کې د خزو ونده ډیره شوی یا دوی اړ کیږي د ته چې دوی په قاچاقو خیل شي
د خزو د ډیره سو استفاده کی په هر برخه کې استفاده تر کی موږ کمیسیون لرو د مان خوشونت کمیسیون لرو چې دا یو ډول د هغه د تاریخوالي خوشونت چې پرکې زبان د تعملي
د خزو چارو وزارت مرسیاله میرمن سپوږمۍ وردګ و چې زمونږ د همکار پښتنې جواب وله
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته د خاطرو په دې برخه کې به واوري چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیبه اوسیدونکو ده چې په وینا یې له غمونو متات شوه ده د پخپل سیمه کې ډېر ځمکه درلودله خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي زمونږ له همکار شرافت سره د زړه خواله کړي چې نور قصه به د دل خلې واورو
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېر ګرومو او د ډېر یو فکر سره ډېر نور نه کوي سره سوي دي زلم را سره سوي دي ورور کریبان نه ما باندې تللی دي ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی بیا په اول ورځ موږ دینه وای چې د دې کار سره دې بیا موږ ځانو خلاصه ولای سي دا هم د کار چې مارکه لکه یو سیګریټ یا نو سوار ورور نه د دوارو په لرو نه معنا د یو دای چې موږ اوس په دوه میاش د کور چپسو یا درې میاش د کور چپسو دا یې موږ دغه ورور اوږي تږي پاتې دی اوس لا ورور په حکومت کې ځای اسکار ورور هغه یال ته پندور په د حکومت سره کې هغه د غیال ته ور ورور یا یلاند سی یا چاوي سی یا غنم سی یا شی سی دا ولا سره د پدی حکومت سره غره دی پدی حکومت کې بیا می شپږ وکاله د کندهار پر لارې وځ پېجرا کوي یانجه دای بدر توایم یقین د موږ مسلمانانو د ملایانو صدا ورې دل چې دروغجن د خدای دښمن دی په تنالی کې زه په پنځو ولوتم زکلره په دې ټول تنالی کې په خو خلګو ټول راتل چا دین ورالي مامارالي نورالي مامارالي په دې کار چې اوس خدای تخته څنګه د وای دی روی نه مامارالي باور او هغه چې بار او هغه شې ژوند هغه مو ټول د لاس ورکړي په شپږنیم لکه د کپول لکه روپې مې زکه ګرو کړی ده په دغه ولکه روپۍ کې ما اور روپۍ په کور دي مصرف کړي ټول از ما سره پردانه شاته دي خو نو دای دی په بچانو کې په پارک ستنه په دایال کې په پارک ستنه زیات بچان ورچ په شستر غره ګوري مګر زیات بچان بیا ولکه مو په دکان د بچان سره په دکان نه خبر کړي د نن په ترخانې ولای ګوري ولکه سره خو
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اول د سره د خبرونې روسیو شبوت نزدې شویو او د جمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده جمیله درې اولادونه لري خو یو هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پخې او د چا سترګې کګی دي د جمیله میړه شفیق واړی چې د سالم اولادونو لپاره بل خزه وکړي خو یو انډیواله مشوره ورکوي چې لومړی د صحیح معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت د معلوم کړي دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده دا به په ډرامه کې واورو
یار انور خدای چې کله کله دی ملی لپاره غغره باندې کې کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای
شفیق جان ته ما جیب خبره کوي شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچان پیسې او خه کاروبار
هی هی د چا له حاله څه خبره
ولی څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم
ولی ته خو درې اولادونه لري
تازه ما ولادونه لیدلی دي چې چړول دي
نه والا ما نه دي لیدلی
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی دی یو خلاقه غدا د بل لا سونه کاګ دي او د بل هم پخا کاګ دا بیچارهګان ټول معلولین دي
اوف فریختیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوی دي
نه پويګم لمور هم داسې معلول پیدا شوی دي زړه مې دی چې بل واده وکم
بل واده څه کوي بابا تا خو واده په مین توبم کړو
نو څوکم ته چر را وخایا
تا میرمنه دی ډاکټرانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج کېدو علاج به مو وکي شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکي
دا هم ښه مشوره ده بس سبا له خیره زه میرمن می ډاکټر ته ورزو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا وروره مهرباني
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا رازا وروره په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو وروره معاینات مو کړل
هو ڈاکٹر صاحب
تیراک
ها دره ڈاکٹر صاحب
تو درې چیزی وره وګورم اوهو خورکی ما درته ویل چې کوم عمل خو به نه کوي خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا د دلته په معایناتو کې ارڅ ښکاره شول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
رورکیه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا د په معایناتو کې هر څه معلوم دي څو کاله کېږي دا تریاک خوري
ښه ته تریاکي ها ای بی شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي
وای خدایا ژوند مې لکه چې تباه شو
خیر دی خورکۍ ژاړه مه ورورکیه ښځه دې نوره جوړه ده د معتادینو شفخانې ته یې بوځه علاج یې ډېر اسانه دی شکر دی دواړه ځوانان یاست خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي
سمه ده ډاکټر صاحب
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خبرونه وخت پاتور رسید تر بل خبرونه مو